د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی برخه جنو باندې پسی برخه کې د دوه کلنو زده کړو له بندې د لوسخه وروسته یو شمیر ځوان ډاکټران وایي چې دوی په واز له خځینه و ډاکټرانو څخه پرته د خځو ناروغانو تشخیص په سمه توګه نشي کولای.
هغه سره به ټول د خپل تاریخچه د هیستوري دا به ټول ورته وویل کنه نو اوس داسې وي چې مشکلات ډېر دي، تاریخچه نیمه پاتې شي یا بېخي سوانه ورو موږ تشخیص ته نه رسیږو.
یو ځوان جلی هم وایي چې د طالبانو نظام په ټولو خلکو په دې وروستیو کې بیا پسې برخه کې د کار کوونکو ژوند هم ورتریخ کړی دی.
قیدونه ډېر زیات دي، شرایط پې زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي. په ژوند کې که دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي، دوی نه شاید دې تزرخ کړي چې تحصیل ته ادامه ورکړي او یا د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پورې ورسوي.
نن پام دې اخلي خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدر من اردونکو یو شمیر نارینه ډاکټران وایي چې که چیرې په سي برخه کې ښځینه ډاکټران نه وي، دوی د ښځو ناروغانو تشخیص په سمه توګه نشي کولای. د اندېښنې وروسته له هغه په زیاتېدلو شوي چې د طالبانو حکومت په نجونو باندې په روغتیایي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې. په دې وروسته خبرې کوو. په پیل کې ښځینه ډاکترانې د دندو د نشتون له وجې له خپلو اقتصادي ستونزو څخه وایي.
زما ورونه خپله د اول دویم الی پنځم صنف پورې دي، پنځم صنف هلکانو پورې چې دا اوم وزي د سل یو نیم سل روپۍ افغانۍ نه ډېر ګټه نشي لاسته راوړلی. نو په سل یو نیم سل باندې کور کې درته ناروغ شي، کور کرایه شي، د کور مصارف شي، خپله د انسان مصارف باید ضرورتونه دي، نو سل یو نیم سل به څومره تاته ګټه وکړي؟ او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم داسې د کار زمینه نه ده. مثلا اوس د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د طب د دوی څخه فارغ شوي. ما خپل شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی؟ باور پلاو کوی د دینم پوهنتون دوره زموږ د لیسانس خواه ولې خواه؟ د همدې لپاره خواه ده چې حداقل زه په درس مصروفه وم. اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هیڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید په خپله واخلم. مګر داسې هیڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راشي پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه کې لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم. له بیکارین هغوی ته چې زمینه نه برابرېږي، خو خپل ځان لپاره خپله لاسته راوړنه کړې ده، نو دای دوی پی بند کړي. نو ډېر ستونزمنه ده د دې نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کیږي او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخته امر پې تطبیق کړي.
یو بل افغان ځوانه نجلۍ حدیقه هم په افغان ځوانانو باندې بې ځایه بندیزونه هغه کپاره برخه کې وي ځورونکي او زیانمن ګڼي.
متاسفانه زه باید ووایم چې افغانستان ډېر شاته تللی دی، ډېر شاته تللی دی. په دې حد چې د دې جبران که موږ تاسو اوس ووایو چې ورته بدیل پیدا کړو، هغه څه اوس موجود نه دي. د دوه کال نه ډېر کېږي چې مکتبونه بند دي، پوهنتونونه بند دي، نجونې هېڅ تعلیمي مرکزونو ته نه ځي او ټول فوکس په دې نورو مسایلو اړول شوی دی. زه فکر نه کوم چې دې ته کوم څه جبران موږ ولرو په آینده کې، یا داسې څه بدیل لرو چې وکولی شو د دې تورتم څخه نجات پیدا کړو. موږ نشو کولی د دغه کادرونو د پوهې څخه استفاده وکړو او دوی له لاسه ورکړو. نو دا په دې معنا ده چې موږ هم همداسې پاتې کیږو په یوې ټولنې کې چې ناپوهي به په لوړه کچه وي او داسې ژوند به وي، تورتم به وي، او د حل لارې لپاره به موږ داسې یو څه بدیل نه لرو. نن ورځې په ځوانانو باندې قیدونه ډېر زیات دي، شرایط پرې زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي او په دې فکر کې دي چې په ژوند کې دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وځای شوی وي، دوی نه شاید د تزرخه کې چې په افغانستان کې پاتې شي، تحصیل ته ادامه ورکړي او یا د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کې او هغوی پورې ورسوي. یو دلیل دا دی، یو بل دلیل دا کېدلی شي چې اوس مهال په افغانستان کې د کار کچه ټیټه راغلې ده او دغه کارونه اهل کار ته نه سپارل کېږي، نو په دې اساس ځوانان زړه نه ښه کوي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اجمل وایي چې اکثره کسان نه غواړي چې خپلې میرمنې نارینه ډاکټر ته ورولي، له همدې وجې دوی د ښځینه او په زده کړو باندې ټینګار کوي. نوموړی د خپلې میرمنې پاک له هم وایي چې اوس یې دوه کلنو زده کړو ته مخه کړې وه، خو هغه هم ورباندې بندې شوې.
زمون په افغانستان کې د مخکې نه دغه سہولت نه موجود د خزینه ډاکټرانو، په دغه کم وخت کې اوس یو نیم پیدا شو، نو د خلکو هغه هیله امیدونه ډېر راغړېدلی، ځکه چې خلکو به بس کوشش کول چې خزینه ډاکټرانو ته، ځکه چې هیڅ په یو خو زمونږ استاد ټولنه داسې ده چې نه غواړي چې نارینه ډاکټر ته زنانه وشي. اندازه خپل درته مثال وایم، دغه یو څه وخت کېږي زما خپله میرمن مریضه ده، که دلته په صحیح شکل سره درسونه ویل شوی وای او خلکو تخصص کړی وای په خزینه ډاکټرانو، دا مشکل به نه پیښېده. دغه زما خپله میرمنه اول خو د حقوقو پوهنځی شروع کړی په پنځم سمستر کې، هغه پاتې شو کله پوهنتونونه بند شو، اوس مقابلګي شروع کړی وه دریم سمستر کې، هغه پې بند شو. ډېر نا امید ټول، ځکه چې خزینه ډاکټره چې نه اوسي مشکلات ډېر زیات دي. اس یو سپینګیری نه نیولې تر ماشوم پورې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې هیڅوک دا غوره نه ګڼي چې نارینه ډاکټر ته د خپل مریضان ویشي. هر سړی کوشش کوي چې ښځینه مریضان ښځینه ډاکټر ورته پیدا کړي، هغه د تشخیص لاندې ونیسي او هغه تداوي کړي. په کل سره ډېر نا امید دي، ډېر ناهیلي دي. لنډ خپل زخپل مثال درته وایم، د حقوق پوهنځی خو پاتې شو، زه په دغه قابلګي کې چې دغه دوه کلن وو، چې هغه شپه ما ته د کور نه زنګ وله، زموږ کور په ننګرهار کې دی، زه په کابل کې یم، دلته چې دغسې طبي انسټیټیوټونه هم بند شو. ما ورته ډاډ ورکړو چې نه به بند انشاءالله، او داسې خلکو به افواه ګډه کړي، به فیسبوک کې څوک دروغ وایي، څوک دا کوي، څوک دا نه. یعنی که واقع درته ووایم چې میرمن مې ډېره مایوسه، یعنی تر سهار پورې چې بینګور سره خبرې سهار ته بیا وکړي، بالکل د شپه مې خوب نه دی کړی، ټوله شپه په خپګان او په ژړا سره مې تېره کړه، ځکه چې ډېر نا امیده وم زه خپله چې ما ته دا خبر وکړو. د یو ځوان په صفت ډېر زیات نا امیده شو، ما بس نور څه مې د وس نه کېده، فقط هغې ته مې ډاډ ورکولو چې نه انشاءالله داسې مشکل به نه وي، مهربانه دی، شاید زر حل شي. نو په کل کې ټول هم ځوانان هم سپینګیري هم یعنی کشره طبقه چې د داسې خبرونو نه خبرېږي، ډېر زیات مایوسه کېږي، ځکه چې دا زمونږ د وطن آینده ده، او دغه پوهنتونونه او دا انسټیټیوټونه او دا بند شي، نو ډېر زیات مشکلات پېښېږي. یوازې اوس په ښاري سیمو کې، ځکه زه درته وایم په ښاري سیمو کې اوس هغومره د ښځینه ډاکټرانو سهولت موجود نه دی، په ترافي سیمو کې خو بیا بېخي ډېر دی.
څومره د ځوانانو وخت ضایع کوي؟ مثلا اوس فکر تازه ده، یو شی زده کولی سیم، ګرته چې کلونه پرې تېرې، بیا دغه اخذې دا فکر نه لري. څومره د ځوانانو د وخت ضایع ده؟
زه درته وایم چې په دغه د جمهوریت اخیری کال چې وو، ما خپل د غوښتنې د حقوقو نه فارغ وم چې زه ورسره څنګ کې د انګلیسي او سند واخلم. هماغه وخت کې ما شروع کړ، کله نظام سقوط شو هغه شونو یعنې بیخي هیڅ مې زړه نه غواړي چې نور مطالعه وکړم، یا در زما هیله وو چې زه باید ماستري وکړم یا د دکتورا ترسره هیڅ هغه دلچسپي او هغه د زړه چې سړی وو چې زړه مې ژوندی دی چې دا کار دپاره په خوشحالۍ سره د سړي ورته یو هیله چې دغه هیلې ته ځان رسوم. چې څومره ورځ وخت تېرېږي، یعنې د پروسه کال په نسبت سه کال، زه بیخي هغه د مطالعې سره چې کماله کوه، زما د درس سره چې وه بیخي یعنې که درته ووایم د صفر درجه ته را رسېدلې. مخکې به ما کوو په هفته کې به ما یو کتاب خامخا مطالعه کولو خلاصولو به مې اوس عکس ولېږم د دفتر کې را سره پنځه شپږ کتاب میسې خي دي اخیستې مې دي، هیڅ مطالعې ته مې زړه نه کېږي. چې ما سره یو د دکترا کوم اهمیت ونه لري، نو بیا خامخا په ځواني کې هغې مایوسه کېږي، نه غواړي چې نورې زده کړې وکړي. لکه چې په یو ملک کې د څلور بار زه به دومره تکلیف او ستونزې او دا په ځان تېروم چې څه اهمیت نه لري. راته
څومره په سختۍ مو مکتب وویلې، پوهنتون مې وویلې، اقتصادي ستونزې، امنیتي ستونزې، څومره په سختۍ مو ځان تر دې ځای راورساوه؟
مکتب دوره که درته ووایم، د مکتب په دوره کې زما پلار، زما ټولې مشران خویندې وي، مشکلات ډېر زیات وو. په اطرافي سیمه په ولسوالۍ کې اوسېدو، هېڅ امکان نه و د دې. بیا هم په ډېرو مشکلاتو سره ابتدایه ښوونځی هم کلي کې به متوسطه په ولسوالۍ کې، بیا همداسې ښار ته رالو، خو مشکلات ډېر زیات وو، ډېرو مشکلاتو سره. یعنې که درته ووایم چې دومره وس توان نه و چې ځان ته اتاق ونیسو په ښار کې، په مسجد کې به پاتې کېدو، خپل سبق ومویلو. هغې نه وروسته د پوهنتون دوره په ډېرو مشکلاتو سره، داسې ورځې راغلي دي چې موږ پکې دوه درې ورځې په نهاره تېرې کړي. بیا هم هیلوې نه غوښتې چې خپلې زده کړې همداسې پرېږدو، کوشش هم وکړو پوهنتون ومویلو. د پوهنتون نه وروسته نه مې غوښتل چې وظیفه وکړم، ما ویل چې ماسترۍ نه وروسته د کولا باید هغې نه وروسته به خپل وطن ته خدمت کړو. خو ونه شو، ځکه چې مکتب د دورې مشکلات او بیا د پوهنتون د دورې مشکلات او بیا د پلار سره د کورنۍ سره د هغوی مشکلات، هغوی سره په مټ کې ودرېدل او د هغوی نه لاسنیوی کول. یعنې که درته وویل ما چې په ډېرو سختو شرایطو کې تر دې کچې زده کړې وکړو، اوس چې هغه وختونه رادیدو، یعنې ماته داسې ځان ډېر زیات میسه کې ما کاش هېڅ دومره تکلیف او سختي په ځان نه وای تېره کړې. یو بل کسب یو شی مې زده کړی وی، نو د دې نه به ډېر ښه و. د تعلیم د ټولو، یعنې که زه درته خپل همداسې د نورو ملګرو سره چې کښېنم، د ټولو همداسې حال دی.
شمیر نارینه ډاکټران شکایت کوي، وایي چې دوی په یوازې ځان له ښځینه ډاکټرانو څخه پرته د میرمنو ناروغانو تشخیص نشي کولی. ډاکټر زمان آریوبی د دوی له ډلې څخه یو ځوان ډاکټر دی. هغه په پیل کې په دې غږیږي چې دی خپله څه ډول او له کومو ستونزو سره سره ډاکټر شو.
زما علاقه وه هلته، زه داسې ماحول کې وم، ډاکټران او دغه سره زه به تلم راتلم. زما نو ماته بیا د دې مسلک ډېر خوند راکړو که نه، نږدې وو هغه د ډاکټرانو، وو هغې زامن ما سره وو که نه مکتب کې، نو ماته ډېر خوند راکولو. بس علاقه زما پیدا شوه دې سره.
کله یو څوک غواړي د خپل زړه پانځای ولولي، استعداد ډېر رول لري که کوشش درس ویل؟
کوشش داسې نه ده چې یو څوک استعداد نه لري، دا په دې معنی نه ده. نو هر سړی چې کوشش وکړي هغه استعداد پیدا کولی شي. دا مهمه ده چې استعداد وي او باید تر څنګ ورسره کوشش وي. چې کوشش نه وي استعداد هېڅکله نه پیدا کېږي.
داسې راته ویلی سي کله چې تاسو زده کړې کولې که نه، په څومره مشکل باندې، مثلا اقتصاد څنګه و، تاسو رسیدګي کولای سوای، نسوم کولای، کار مو کو، درس مو لوسته که یوازې کار بو کو؟
سو چې ما پلا خو استاد او مکتب کې بس یو اتلس غلی پاملا مر په غاړه وو، اقتصاد خو خراب وو، خو ما دې تر څنګ کار کولو. بعد له وخته بیا مکتب ته تلم، سهار کې هغې نه به چې راغلم بیا به کار کولو، بیا به راتلم کور کې به درس وایو. نو معمولا داسې تر اخر د طبه پورې ما کار کړی دی، ما له کوره پیسې نه دی اخیستې، نه مې یادېږي. دا تر نن ورځې پورې که نه، زه په خپل هغه روان یم، کار باندې روان. چې کار ونه کړم خو بیا نه کېږي، اقتصادونه خراب وو که نه، اقتصادي مشکلات خو ډېر زیات وو. کله چې زه کور ته ناست وای خو بیا خو یو شی هم نه کېدو.
یعنی تاسو غواړئ دا ووایئ چې که څوک دواړو کارو ته ملا وتړي، نو هم درس کېږي هم کار، دواړه کېدلی شي؟
بالکل کېږي، بالکل هېڅ مشکل نه ده که څوک وغواړي.
دغه وخت څه رقم سره تنظیم کړي؟
وخت نو ځان ته خپل تقسیم اوقات ټاکي که نه. زه به سبا دغه درس وایم، د درس نه چې راشم بیا به کار کوم، بیا چې کار نه راشم زه به دغه خپل دغه درس خپل تنظیم کړي. نو په دې تقسیم اوقات لرو به مخکې ځي.
چې اقتصاد ښه نه وي، څومره د سړي په ذهن باندې بوج راځي، دا به څومره هغه درس ویل اخس کول ورته سختیږي؟
نو طبعا اقتصاد چې ضعیفه وي او د اوچا دغه غذایي رژیم هم ښه نه وي، طبعا په هغه باندې ډېر تاثیر کوي. ته نور ګورې، خپل ځان ګورې، مقایسه کوي، کار کوي، ستړی وي، چې ستړی وي مغز هم ستړی وي، نو درس طبعا لږ مشکلات غواړي. خو کوشش کوي یو څه نتیجه ښه وي. بیا که داسې کوشش نه وي او ځان داسې واچوي چې یاره زه دا کار نه شم کولی، نو هغه بیا نه کېږي. خو وغواړي چې یو کار وایي چې کوم بیا کېږي.
بله، بېرته راځو د تاسو خپل ژوند ته. څنګه مو دا کامیابي ترلاسه کړه چې ته پنځه کې درس هم وایې، کار هم کوي او خپل اعصاب هم آرام وساتئ تر څو ښه درس زده کړی سوئ؟
دا مې ځان ته خپله روحیه ورکوله چې یاره زه به دا کار کوم. هغه علاقه مې وه، هغه علاقې د مسلک سره مې ډېره مینه وه، نو ما به هم کار کولو او هغه درس مې به چې ویلو هغه مې به داسې درس ویلو چې ما بېخي کار کړی نه دی، ځکه هلته ما سره هلته خلک په رقابت کې وو، نمره به وه، نو هغه نمرې ته چې سړی ورسېږي بیا هغه طبعا هغه درس وایي.
تاسو سي برخه کې زده کړې کړي، ډاکټر یاستئ، نو ټول خلک په تېره بیا ډاکټران د ډاکټر ضرورت ډېر زیات اس کولی سي. که د افغانستان اوسني وضعیت ته راسو چې دوه کلنې زده کړې په نجونو باندې ودرېدلې، تاسو دا موضوع څومره جنجالي ګڼئ افغان خلکو ته؟
نو طبعا موضوع خو ډېره جنجالي ده، ځکه چې هغه نجونې چې مثلا فرض کړه په دولسم کې وي، هغه درې کاله تیر شول، هغه دولسم هغوی نوره پات شو، هغوی نوره مکتب نشي ویلی، ځکه چې یا به واده شوي وي یا به عمر په تېرېدو وي. که نه هغه څوک چې مثلا د پوهنتون په آخري سمستر کې وي، هغه هم همداسې. دا موضوع ډېره جنجالي ده، ځکه نجونو ته ډېر ضرورت ده. موږ اوس ډېر کمښت لرو په ټول هېواد کې، شاید 45-50 زره ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت وي، اوس موږ شاید 45-50 ونه لرو.
ډاکټر صاحب، تاسو افغانستان کې په روغتون کې عملا کار کوئ، څومره هلته د ښځینه ډاکټرانو ضرورت تاسو وینئ کله چې تاسو ته ناروغان راځي؟ مثلا په تېره بیا زنانه چې دوی زنانه مشکل لري، څومره تاسو خپله هلته ضرورت وینئ د ښځو؟
داسې که درته ووایم چې په سلو کې 9% ضرورت ده، دا 10% هغه چې حل کېږي هغه هم شاید په نږدې کلونو کې له منځه لاړ شي، که داسې هغه وي که دا اجازه ورته کړل شي زده کړو ته هغه هم له منځه لاړ شي. ډېر زیات هر شی ضرورت ده.
تاسو خپله د یو ځوان ډاکټر په صفات کله چې همکاران یې د سره ښځینه وي هلته یې کار کاوه، که نه څومره یو د بل په مرسته باندې د یو مرض تشخیص ښه کېده، څومره یو بل ته په کومک سره، یو بل سره په مشورې سره عامو خلکو ته، د افغانستان بیچاره او مظلوم خلکو ته تاسو ښه خدمت کولای سوئ، له خپلو تجربو راتوئ؟
دا خو لازم او ملزوم ده چې زنانه او ډاکټرانی او نارینه ډاکټران د یو بل سره ډېر نږدې اړیکه لري. د دې په ملتیا سره مونږ تشخیص ته رسیدلی شو او زمونږ په ملتیا سره دوی تشخیص ته رسیدلی شي. یعنی لکه نوکو ورای ډېر زیات لازم دي ښځینه ډاکټر او د نارینه ډاکټر ترمنځ تشخیص ته رسیدل.
بله، تاسو کار شروع کړئ، تاسو سره تابان ښځینه کارکونکي مې په سی برخه کې او بیا وروسته راکامې سولې، اوس بېخي په نیست باندې حساب سولې. دغه دوو حالتونو توپیر راته وایه، که څه هم دا توپیر روښانه ده، ټول خلک پوهېږي، مګر افغانستان وضعیت ته په کتلو سره دا لازمه ده چې موږ او تاسې بار بار په دې باندې خبرې وکړو چې خلک له څه ډول زیانو سره مخ دي په سی برخه کې. دغه دوه دورې راته پرتله کړه، هغه وخت چې تاسو سره نجونو کار کوه په روغتون کې، په کلینیک کې، او بیا چې نجونې نوې هغه دوی نه راتللې، فرق را توید دو دو وقتونو؟
نو طبعا تاسو معلومات ته چې افغانستان خل کوشش کوي چې زنانه ډاکټر ته د خپل ټول مشکلات وایي، هغه وخت ډیر راحت بو زنانه ډاکټر به چې راغله هغه ته به مونږ زنانه ډاکټر ورولي کړه، هغې سره به ټول د خپل تاریخچه دا هیسټري دا به ټوله ورته وویل. که نه نو اوس داسې وي چې مشکلات ډېر دي، تاریخچه نیمه پاتې شي یا بېخي څه وانه ورو، مونږ تشخیص ته نه رسېږو. فرق دغه ده،
که تاسو کې نجونې دي په ډېرې سختۍ باندې درس ویلی ده، ډاکټرې سوي دي، نرسې سوي دي، قابلې سوي دي، مګر اوس دوی خپل کار نشي کولی، دغه وضعیت څومره ځورونکی دی؟
ډېر زیات ځورونکی دی. باور وکړه چې دا انسټیټیوټونه چې بند شول، نو داسې محصله ما ولیدله چې هغه په ډېرې غریبۍ کې، هغه دوه ورځې مخکې هغه دې ته خوشحاله وه چې ما اول پوزیشن اخیسته ده، ماښام کې خبرېږي چې نور بند شو او آخري سمستر وو. نو ډېر زیات یې وځورولم، ډېر زیات.
د دې کار آینده تاسو څه رقم وینئ که دا همداسې دوام وکړه؟
آینده یې تیاره ده، آینده یې تیاره ده. مریض به دغسې سرګردانه ګرځي، یا به پاکستان ته ځي یا به بل مملکت ته ځي، ولې چې دلته خو نجونو ته دوی خپل هغه کومه د ناروغۍ تاریخچه چې سړیانو ته نشي ویلی چې ښځینه ډاکټره نه وي، دا مشکلات ډېر وي. او خپله د افغانستان خلک هغوی داسې یو مرض چې وي هغه نه غواړي چې هغه نارینه ډاکټر ووځي چې زنانه نه وي، نو مشکلات خو ډېر زیات دي.
څومره افسوس کوي په دې باندې چې په افغانستان غوندې او مملکت کې چې ګڼ کسان سي مرستو ته اړتیا لري، مګر طالب حکومت یې نه پرېږدي چې هغو ته دا مرستې ورسیږي. خپل احساس دې راته ووایه چې په څه رقم یو وضعیت کې کار کوي، آیا کار ته دې سم دوام ورکولی سي، آیا فکر دې رسیږي چې یو مریض سم معاینه کړي؟
د حالات ډېر ځورونکي دی او ډېر مې ځوروي. هغه داسې یو ځای کې یو مشکل وي چې هغه نارینه ډاکټر ته دانش برهنه کولی چې ورته ویښي، نو په هغه حالات کې موږ ډېر ځورېږو چې کاش چې موږ سره همکارانې وای یا د طب په برخه کې ښې مسلکي ډاکټرانې وای، تعداد مناسب وای، او رسیدګي ټول افغانستان ته کولی شوای، نو آب ډېره بهتره وه. نه دا چې هر وخت دغه مریضان هم ځورېږي او مونږ هم ځورېږو، حالات ډېر ځورونکي دي، دا خو معلومه خبره ده.
که وګرځو د جمهوریت وخت ته څومره پیشرفت سوی وه، څومره پوهنتونونو کې نجونو درسونه ویلي، طبابت برخې ته راغلې وې، څومره موږ او تاسو د پیشرفت خواته روان وو؟ که په غلط خبرې راته وکړئ.
جمهوریت وخت کې ډېر پیشرفت شوی و، د تنظیمي جګړو وخت نه. افغانستان خلک اکثره بېسواده وو، خو د جمهوریت په راتلو سره ډېرو خلک سواد ته مخه وکړه، ډېر خلک تعلیم یافته شو، پی ایچ ډیانو خلک وکړې، ماسټرۍ ته، هند ته، یو ځای ته، بل ځای ته، خو خلکو ډېر پیشرفت وکړو. نجونې خو په لوړ تعداد سره که ووایم چې مونږ چې کله په صنف کې وو نو 50-50 وو، یو سیم د هلکانو چې وو 15-16 نفره وو، همدغسې په بل صنف کې وو 80-80 نفره ښځینه محصلینې وې. جمهوریت په وخت کې دا ټول ثمره چې اوس مونږ وینو د جمهوریت د وخت دی.
یعنی اوس هغه دوی نسي کوی چې راسي کار وکړي؟
نه نه، هغه خو څه کوي چې اوس نارینه هلکان نه غواړي چې تعلیم وکړي، وایي چې تعلیم څه فایده، ما ته څه راکولی شي؟ دا نور ځوانان چې سواد یې کړی دی بیکاره ګرځي، نو ما ته به څه راکړي تعلیم؟ ولې کار نه کوم؟ ولې نه ځم په قچاکي لارو خارج ته نه ځم؟ ولې پیسې نه ګټم؟ نو تعلیم ته خلکو مخه نه ده کړي.
ډاکټر صاحب، که څه هم د طالبان حکومت خبرو ته غوږ نه نیسي، څه چې خپله غواړي هغه کوي، تاسو د یو ځوان ډاکټر په صفت دوی ته به څه ویل ولرئ چې پرېږدي د افغانستان خلک خپل ژوند وکړي، یې تاسو وینا به څه وي؟
زما وینا به دوی ته داوي چې اول خو کوشش وکوي چې نورې نړۍ سره ځان عیار کړي. نور خلک هم د جنګونو نه ستړي شوي دي، خو بیا یې داسې نه کوي او په خپل خرس واروي، بیا دې لطفاً داسې وکړي چې رسیدګي نشي کولی، افغانستان یې پرېږدي، یو چاته د اوله کې خلک دې نه ځوروي نور.
بلې، نړیوالې ټولنې نه تاسو څه غواړئ چې دوی څه وکړي چې د افغانستان خلک له دغسې وضعیت نه، لکه موږ او تاسو خبرې پرې وکړلې، له دې نه وژغورل شي؟
نړیوالې ټولنې نه زموږ غوښتنه ده لطفاً چې د افغانستان خلک د همدې نړیوالې ټولنې د حالت ته رسولې دي، نړیوالې ټولنې یو کار وکړي چې د افغانستان خلک دې نو وژغوري. دا ټول عوامل چې ودي دې د لاسه راغله همدې راوسته، نو اوس نړیواله ټولنه ته پکار ده چې د افغانستان خلک ته نجات ورکړي او د دې خلکو نه په امان کې او ورسره د افغانستان خلک نور د دې حالت نه وژغوري.
ګران دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاند څانګې خپرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
ستاسو له پیغامونو
د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان لار زابل ولایت تر غنداد ولسوالۍ د کرتو له لاکې د کاریز د کلي اوسیدونکو یم. دا مسافر سی جیو ایران ته او پاسپورټونه جوړوي او بیا پاسپورټ جوړ کی، نو بیا دلته په ایران کې گزاره کی، بیا نو بیرته دلته د ایران حکومت ګیري. دا په څه خاطر بیرته ګیري چې پاسپورټ وچیري یا جنې اخی دا ولې جنې دغه کوي؟ هم په افغانستان کې دلته پر پاسپورټ مصرف وکړي، هم پر ویزا مصرف وکړي، یوازې ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورټ وچیري، دا ولې؟ دا په څه خاطر؟ دا ژغ ولې د افغانانو نه اورېدل کیږي؟ دا ولې دونه ځلین کیږي؟ پاسپورټونه مدارک لري، یو قانوني ولاړ شي هلته بیا پاسپورټ چیرې، دا ولې ورچیري؟ دا ږغ باید واورېدل شي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دی. موږ منچکا صحرا د ټلیفونونه کار نه کوي، شبکې نسته، نو ډېر لري ځای د ټلیفون د پاره ځو. اوس په الحاله زغره ته راختلی یم، دلته غره ته چې راوخې شو بیا ټلیفون کار کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د زابل ولایت ترغنده ولسوالۍ کرتو د علاقې د کاریز کلی اوسیدونکی یم. زما دغه یو پیغام د ازادۍ راډیو ته باندې کوم. زموږ ماشونه د تیر نظام او د اوسني نظام موږ ماشونه پاتې دي. زموږ زحمت کښلی ده، په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده، دا موسسه کې مو کار کړی ده. زموږ ماشینه نه راته راکوي سوار سو دفتر ته وایي ستاسې پیسې یې ګرځولې دي بانکي جهاني ګرځولې دي او که ستاسې پیسې یې کنګل دي زموږ پیسې یې موږ ته نه راته رسېږي موږ زحمتونه کښلي دي تکلیفونه هم کړي دي بچان راپسې دي نو زموږ غږ دې تر مسؤلینو پورې ورسېږي یو څوک زموږ غږ نه اوري موږ غږ باید تر مسؤلینو پورې ورسوي چې دا زموږ ماشینه راته راکړي وسلام ډېره ډېره مننه
ستاسی پیغام ستاسی نظر درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
په سلامونو مو له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونې ته هرکلی کوم. نن په درسي ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له آزادۍ رادیو خپرېږي. لومړی زو او دوم ټولګي تاریخ پیلوو. کمو په یاد وینو د تاریخ په تیر درس کې ښوونکی موږ ته د بی بی هاجرې او اسماعیل علیه السلام د تاریخي داستان په لړ کې دا ویل چې اسماعیل علیه السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله. د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قربانۍ ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای له دې ازمایښته بریالي ووتل. نن به د قربانۍ په برخه کې د خدای د فرمان له پر ځای کولو وروسته د ابراهیم او اسماعیل علیه السلام له لورې یو بل تاریخي شاهکار ولولو. دا تاریخی پیخه د دوی په لاس د کعبې شریفې جوړېدل دي. د ښوونکي په درس کې به واورو چې کعبه شریفه څنګه جوړه شوه او د جوړولو اهداف یې کوم وو.
نن مو اوله موضوع ده د کعبې شریفې ودانول. حضرت ابراهیم علیه السلام والسلام د اسماعیل علیه السلام والسلام په ګډون د پاک خدای جل جلاله په امر کعبه شریفه ودانه کړه او حجر الاسود ته د هغه په دیوال کې ځای ورکړ. هغه وخت چې د کعبې شریف دیوالونه جوړول دا دعا به یې ویله: ای پاک او لوی خدای، زموږ دا هڅې ومنه، ځکه ته هر څه اورې او په هر څه پوهېږې. ای خدای، موږ مسلمانان خپل متې وګرځوه او زموږ په نسل کې داسې قوم پیدا کړه چې ستا متې واوسېږي. موږ ته د عبادت لار راوښی او پر موږ مهرباني وکړه، ځکه ته بخښونکی او مهربانه یې. ای لوی خدای، په دې ملک کې د هغه له خلکو څخه یو رسول راولېږه چې ستا آیتونه ورته واوروي او حکمت هغو ته وښیي او د هغو اخلاق خواره او حمید وګرځوي، په تحقیق سره چې ته زیات قدرت لرې او لوی ذات یې. په دې توګه بیت الله شریف د پاک خدای جل جلاله د عبادت او لمانځنې لپاره د ابراهیم علیه السلام لخوا په مکه معظمه کې جوړ شو. دا ودانۍ یوازې د عبادت لپاره نه ده، بلکې د پخوا وختونو څخه د توحید د تبلیغ مرکز وو. له برکت څخه ډک کور او د عالمانو د لارښوونو مرکز ټاکل شوی وو. موخه او مقصد یې دا وو تر څو ټول هغه خلک چې پر واحد خدای پاک جل جلاله ایمان لري په دې ځای کې سره یو ځای سي او په ګډه د الله پاک عبادت وکړي او د وحدانیت پیغام له ځانونو سره خپلو هیوادونو ته یوسي او هلته خلق هغه ته راوبولي. له همدې کبله چې لوی خدای جل جلاله د کعبې حج په ټولو شتمنو مسلمانانو باندې په ټول ژوند کې یو ځل فرض ګرځولې دي، نو الله پاک ورته هغه شتمنو خلکو ته دغه امر کړی دی چې کم خلک شتمن او پیسې ولري هغه باید حج وکړي. راځو دوهم درس ته چې د ابراهیم علیه السلام مړینه ده. ابراهیم علیه السلام د یو سلو پنځاویا کلونو عمر څخه وروسته وفات شو او په فلسطین کې د الخلیل په ښار کې خاورو ته وسپارل شو. پر حضرت ابراهیم علیه السلام باندې لس صحیفې نازلې شوي دي او دغه صحیفې به موږ په راتلونکي او نوي درسونو کې وایو چې د صحیفې او د قرآني آیاتونو ترمنځ څه توپیر دی.
د درس په وروستۍ برخه کې له ښوونکي مو دا واورېدل چې ابراهیم علیه السلام 115 کلنۍ کې وفات شو او دی د هغو پیغمبرانو له جملې و چې صحیفې پرې نازلې شوې وې.
درسی ساعت لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلی کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته وګیاست اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسی خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو خو عباسی حاکمان هلته لګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو نن به په مصر کې د عباسی پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به هونکې ادارې ته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسی سلطانانو پر مصر واکمنی کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پرېښي دي دا تاسو او دا هم د هونکې درس
په تیر درس کې خو موږ چې د عباسی د حکمرانانو انحطاط او زوال په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسی سلطنتونو حکمرانی یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمری پورې د واکمنی کړی ده مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تلل اراده وکړل په لار کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی د ډیرو وینو تیول څخه وروسته مصري پوځ مات وخوړله د خپل ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخکې هم پټ کړ ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو دوهم راجو حکیم بی امر الله د 1461 څخه تر 1501 هجری قمری کال پورې د مستنصر نو وروسته ظاهر بیرس د عباسی خاندان یو شخص ابو العباس احمد په قاهره کې مقرر کړ نوی حکمران د حکیم بی امر الله لقب غوره کړ یعنی پر خپل ځان د حکیم بی امر الله نوم کښېښوي وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو د یې بندي او نظر بند کړ د ده د حکومت موده 40 کلو څخه زیاته وه سره له دې چې د ده په نامه سکه جاری وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېده لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 1501 هجری قمری کال کې مړ شو بیا وروسته راځو د لومړی مستفقی الله دغه حکومت د حکیم د وفات څخه وروسته د دزوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی د دوی ترمنځ پوره دیش کاله اړیکې ډیر شوې لیکن شرپسنده عناصرو یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلطي عمل ترسره کول د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه د سلطان وخت د سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي د سلطان وخت او تنخواه کم کړه بلاخره په 1440 هجری قمری کال کې دی خپل هم وفات شو د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان سو د سلطنت شپږ میاشتې دوام وکړي کله چې دی معزول یا هم ایسته سو نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حکیم بی امر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی د دې حکمران په زمانه کې د مصر و پرمان روایان تیر شوله دوی ټولو حکیم بی الله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل حکیم په 1440 هجری قمری کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ورور ابو بکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی د کابو 15 کاله حکومت وکړي په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د عمراو سره و لکه څنګه چې موږ په تیر درس کې وویل چې د هیڅ واک نه درلودي هغه حقیقي واقع د عمراو سره و راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کېږي د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي اسکر په شتوګه تنظیم سول علم پن او پوهنې په زړه پورې ترقی او پرمختګ وکړي علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه سول تاریخ لیکونکو طالب کوونکو او جغرافیه لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړهونه په ځان وکړل او ډېر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لویو ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډېر کوښښونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړ. په طب، ریاضي او نورو علومو کې لوی استادان منځته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جوماتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې سوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو کانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسلې په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د نهم ټولګي زده کوونکو ته په تیر درسي ساعت کې دا بیان شول چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړی وو او د حکومت والی په برخه کې د خو پروګرامونو او مهارتونو لامل د خلکو ترمنځ نفوس هم ډیر وو. خو د هغه د حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسېده چې د یو ملا له لورې ونیول شو او ړوند کړل شو. نن به دا ولولو چې شاه محمود څنګه لومړی ځل واک ته ورسېد او واک ته د ده په رسېدو سره د هیواد په کومو سیمو کې بغاوتونه پیل شول او د دې بغاوتونو په پایله کې د شاه محمود واکمنی له کوم برخلیک سره مخ شوه.
د شاه محمود لومړی ځل واکمنی د 1301 څخه تر 1304 زیږدیز کاله پورې د انګریزانو د سیاست نه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنځ د سیالۍ نه ګټه پورته کړه. غوښتل یې چې شاه زمان له منځه یوسي. د هغوی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود او بارکزی سردار پتی خان ته چې ایران ته تښتېدلی و راوګرځېد. د انګریزانو په واسطه د توتیو په لاره چول او ټول سیمه ییز ځواکونه له یو اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق له بل اړخه دې ته زمینه مساعده کړه چې شاه محمود واک ته ورسیږي. په همدې حالت کې د انګلیس استعماري سیاست پراخوالی مونده. د هیواد په لویدیځ کې هم د هرات د ویش لیوالتیا د قاجاري دولت له لوري څرګندېده. په دې سربیره شاه شجاع د افغانستان په ختیځ کې او د پنجاب د سکانو حکومت په پېښور کې د نوموړي پر ضد په جګړه لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د شاه محمود د دولت ماتې په موخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ ستر ځواک د غزنی په لور حرکت وکړ چې د شاه محمود ځواکونو لخوا د ماتې سره مخ شو. د دې لپاره چې کابل کې خلک د شاه محمود له ادارې نه خپه و په پاتسن یې لاس پورې کړ او نوموړی یې د کابل بالاحصار کې محاصره کړل. شاه شجاع کابل ته راننوت او د بابر په بند کې استوګن سو. په همدې وخت کې وزیر پتی خان د خپل لشکر سره شاه محمود د خلاصون لپاره له بامیان نه راورسید. خو مختار الدوله په مشرۍ د شاه شجاع لشکر په کازی کلا کې د هغو مخه ونیوله او پتی خان یې له ماتې وروسته د کندهار په لور شاتګ ته اړ او د شاه محمود له زوی کامران سره یو ځای سو. د شاه محمود له ماتې او تسلیمېدو نه وروسته شاه شجاع بلاحصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړم. شاه شجاع د لومړي ځل واکمنۍ څرنګوالی کله چې شاه محمود په لاس شاه زمان ړوند سو د خلکو زړه بدوالی د شاه محمود په وړاندې ډېر سو او شاه شجاع د فعالیتونو لپاره لاره خلاص سوه. همهغه و چې نوموړی د کابل د خلکو په بلنه پلازمېنه ته راننوت او د هیواد چارې په لاس کې واخیستې. له کومه ځایه چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو نه په تنګ سوي وه، د هیواد د امنیت غوښتونکي وه، شاه شجاع په یو لړ کارونو لاس پورې کړ ترڅو د خلکو هیلې پوره کړي. د بېلګې په توګه خپل ورور شاه زمان یې خوشي کړ، د خپل ورور مخالفین یې وځپل او له هغه ډلو ډلي یې عاشق شینواری په دار وزړوه. هغه د بارکزیو اړونو په پخلا کېدو لاس پورې کړ او د اړیکو د ټینګولو لپاره یې دوست محمد خان خور ځان ته واده کړ. وزیر فتح خان ته یې د هیواد په اداري چارو کې برخه ورکړه، خو بیا هم دې کار تر ډیره مودې دوام ونه کړ. وزیر فتح خان د شاه شجاع پر ضد د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په لمسون لاس پورې کړ، خو ګټوره پایله نه درلوده. په پای کې هغه مهال چې شاه شجاع کشمیر او پېښور کې و، شاه محمود د خپلو پلویانو په ملاتړ له بنده وتښتېده او د شاه شجاع ضد ځواکونه یې راټول کړل او په پای کې شاه شجاع په ګندمک کې له ماتې سره مخ او په دې توګه شاه محمود د دوم ځل لپاره پر تخت کېناست. شاه شجاع یو فرهنګي سړی او د دري ژبې شاعر هم و.
د نهم ټولګي په تاریخي سلسله کې مو ولوستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ په تنګ شوي وو او دې وضعیت شاه شجاع ته د دې زمینه برابره کړه چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس ته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، د زادی رجوی او ټول کرکون کو ته سلامونه. ز د کندهار سمې خبره کول نو د شنای شبخانی د میرویس روغتون په اړه مې د زموږ ډاکټر لور مسلینو پرې رساوه ستاسو په ذریعہ باندې. موږ ولدارته ورور نه دواوی نه کانولې نه په د پلستران یعنی د وینې د معاینات او کشناکه چې شداله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ ولکه په دغه عقله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي، ورور پیسې چار سره ځي، هغه د شپخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. نو موږ ولکم په دغه کار کې همکاري راسره وکړله وروره. زه خپل هم اوس یو مریض یم، ام یو مریض دلته بستر کړی دی، لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازګه د وتاکو کرایه نه غواړي، نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه نیک هیله وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د خوشحال کلی اوسیدونکی یم. لنډ پیغام پرېږدم. دا چې ژمی پر رارسېدو ده نو ځینې هیوادوال د سون مواد نه لري، نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې له اړمنو کورنیو سره پرا همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد ښه دی، نو هر ژمی نوې کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمنو کورنیو ته دې ورکړي. کېدای شي د ده لپاره زاړه وي، د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر.
سلامونه اونې کې هیله خیر. عمران وسلم له خوست ولایت څخه. د ازادي راډیو کارکوونکو څخه خیله کېږي چې راخ کې زخپله بندي وم او په کچه کې لاړو او نور افغانان هم بندیان وو په زندانونو کې. هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نه کار ورته کولو. داسې وایي چې یو نیم کال جیل یې تیر کړی و، تر اوسه بندیان دي. له تاسو څخه خیله کېږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ، په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري، او د بندیانو په کې کوشش وکړئ چې را خلاص شي. ډېر په بد حالات کې وو. مننه.